او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې شلمه د 1444 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې شلمه او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 11 نیټه ده. خوږوریدونکو تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شي، بیا یوه سیاسي تبصره درته اورو چې د اوربان بیا بیا خلاف ورزیانې له مقاومه ډلو سره د مقابلې لپاره د سهونیست رژیم ماتې خوړلې ستراتیژۍ نومیږي. بیا به افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کو، ورپسې ځلانده یون پروګرام هم اوریدلی شي، او په اخیر کې تلپاتې خوشبوئی پروګرام هم درته اورو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او کچیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته له یوې لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
عزتمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. لویدیز هیوادونه د ایران له اټومي وسلو سره نه بلکې د علمي پرمختګ سره مشکل لري. په دنیا د امریکا د سلطې پړاو پای ته رسیدلی، او په پاکستان کې د بم چاودنې له امله 12 کسان وژلي شوي او 10 کسان نور ژوبل شوي دي.
پوس پر خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. لویدیز هیوادونه د ایران له اټومي وسلو سره نه بلکې علمي پرمختګ سره مشکل لري. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د باندنی چارو وزیر سید عباس عراقچی وویل لویدیز هیوادونه بله چاره نه لري بې له دې چې ایران د اټومي سولهیي سند په ډګر کې د پرمختللي هیواد په توګه ومني. هغه پرون وویل اټومي سند نن سبا په یوې لوی سند باندې بدل شوی او په مختلفو ډګرونو کې په چټکۍ سره پرمختګ کوي. دا ګمان چې دغه سند یوازې د یورینیمو له بډای کولو سره محدود ګڼي ناسم دی. باید وویل شي چې مختلف فعالیتونه او چارې چې د خلکو د ژوندانه په مختلفو ډګرونو کې کارنده دي، لکه طبي، روغتیایي، چاپېریالي، کرنې او صنعت، د ایران د اټومي صنعت او د انرژیو په سازمان کې پرې کار روان دی.
په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د دنیا د سیاسي او د اقتصادي بدلونونو په تاریخي جړو باندې شننې او د امریکا په اوسنۍ ځایګي باندې غور کولو سره په ټینګار سره نن وویل، نن سبا نړۍ له یوه قطبي نظم څخه د سو قطبي او عادلانه نظم په لور د تلو په حال کې ده، او په دنیا باندې د امریکا د سلطې د موندلو پر ختم شوی دی. علي اکبر ولایتي د امریکا د جوړېدا تاریخي مخینې ته په اشاره سره وویل، د نړۍ په اوسنۍ حالت باندې د پوهېدا لپاره باید د امریکا د سلطې غوښتنې او د قدرت غوښتنې تاریخي جړې وپیژندل شي. هغه وویل د کرستوف کولمس لخوا په 1492 میلادي کال کې د امریکا د لویې وچې له کشفېدا وروسته د اسپانیا، پورتګال، انګلستان او د فرانسې په شان اروپایي قدرتونو د نویو ټاټوبو ویشلو ته مخه کړه، او دغو استعماري سیالیو د اروپا جنګونه نوي لویې وچې ته وربکاژل او د سلطه پالو سیاستونو پیلامه شول چې وروسته یې د امریکا د قدرت په چوکاټ کې ورایخت وموند. په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود سلاکار علي اکبر ولایتي زیاته کړه، اروپایي استعمارګران په تېره بیا پرتګالیانو په خپلو غیر قانوني کړچارونو سره د بشري تاریخ د یوه تر ټولو تور پړاو جوړوونکي شول، او د هغوی د افریقایي هیوادونو خلک مریونه جوړول او په کښتیو کې یې اروپا ته وړل او نیمایي یې په لاره کې مړ کېده. او دغه ظالمانه روده د امریکا په لویه وچه کې د لومړني ټولنیز او د اقتصادي نظام اساس رامنځته کړ. هغه وویل په 1648 میلادي کال کې د استعمارګرانو ترمنځ له جنګ وروسته د امریکا جوړه شوه، داسې هوا چې له لومړیو څخه یې د نژادي توپیر، د استعمار او د پانګونې د راغونډولو پر اساس بڼه خپله کړه. علي اکبر ولایتي د امریکا وروستیو سیاستونو ته په اشاره سره وویل، نن سبا امریکا نه یوازې په منځني ختیځ بلکې په لاتینې امریکا او ختیځې آسیا کې هم د رواوالي له کړکېچ سره مخامخ ده. د ولایتي د غزه جنگ ته په اشاره سره هم ویل په غزه کې د جنگ د بندولو لپاره د امریکا د ولسمشر ټرمپ هڅه د فلسطینیانو لپاره د زړه سوځې دا په وجه نه بلکې په عربو هیوادونو کې د خپګان د پراخېدا د مخنیوي په هدف سره و او ټرمپ غواړي د شتمنو عربو حکومتونو په راضي ساتلو سره د امریکا اقتصادي او سیاسي ګټې تضمین کړي خو دغه سیاست به ژر یا په ځنډ سره ماتې وخوري ځکه چې د سیمې ملتونه راویښ شوي دي او د فلسطین د خلکو د حق غوښتل د معاملې وړ نه دي.
امریکا چې هر ځای ګټې تامین شي نو نړیوالې اړیکې څنګ ته کوي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د ایران د قضایي قوې ویان اظهر جهانگیر له صهیونیست رژیم څخه د امریکا ملاتړونو ته په اشاره سره وویل دښمن دوکا ورکوونکی دی او له قانون څخه تیښتي او هر ځای چې ګټې تامین شي نو نړیوالې اړیکې او اخلاق څنګ ته کوي. هغه نن په یوه خبري کانفرنس کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د هوا او فضا د اونۍ په درنښت سره وویل د شهید تهرانی مقدم د شهادت د کلیزه په درشل کې یو چې په حق د توغندی د پلار په توګه پیژندل کیږي او د دغه لوړ شهید منکول شو شعار په عمل کې ثابت کړه وي خودله چې د ایران ځوانان کولی شي په هر ځای کې ځانونه اثبات کړي. هغه د صهیونیست رژیم د جنگ د شهیدانو په تیره بیا د شهید حاجی زاده او د شهید باکری د یاد او د خاطرې د لمنځلو په ترڅ کې زیاته کړه نن سبا د قدرمنو شهیدانو د وینې په برکت د ایران اسلامي جمهوریت په یو ځایي اصیل او زیاتېدونکي قدرت بدل شوی دی او اجازه نه ورکوي هیڅوک د ایران یوې لوشتې خاورې ته تمه ولري. هغه په دوام کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود وروستۍ څرګندونو ته په اشاره سره وویل د امریکا او د ایران اسلامي جمهوریت ترمنځ اختلاف یو ذاتي اختلاف دی نه تکتیکي او یوازې هغه وخت چې امریکا د اسرائیلو له ملاتړ څخه خلاص واخلي او په سیمه کې خپلې اړې ختمې کړي او دغه راز زموږ په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ونه کړي په نږدې راتلونکي کې نه بلکې په لیرې راتلونکي کې د ملګرتیا امکان د غور وړ دی.
د پاکستان پلازمین اسلام آباد کې نن د یوې محکمې مخې ته ځانمرګې برید شوی چې د دغه هیواد د کورنۍ او چارو د وزیر محسن نقوي په وینا لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او دیرش نور ټپیان دي. په وژل شوي کسانو کې وکیلانه هم شته دي. د محسن نقوي په وینا د لومړنیو څیړنو له مخې څرګنده شوې ده چې ځانمرګې بریدګر غوښتل محکمې ته ننوځي خو د موقع نه موندلو له امله یې پر پولیسو د موټر بم برید وکړ. د کورنۍ چار وزیر په وینا د غزان مرګی برید په ځایي وخت ماپښین 12 بجې او 9:30 شوي او اوس د قانون پلي کوونکو ادارو لومړیتوب دا دی چې ځان مرګی بریدګر وپیژني. بلخوا د پی آی ایم ایس روغتون د ایمرجنسی وارډ ډاکټر اتنان ویلي چې له 14 وروسته 12 مړي روغتون ته وړل شوي او اوس له ایمرجنسی وارډ د مړو ساتنځای ته انتقالیږي. د وکیلانو د استازیو په وینا په وژل شویو کسانو کې څو وکیلان هم دی چې د 14 پر وخت د محکمې مخې ته له مراجعینو سره وو. محسن نقوي خبریالانو ته ویل د نن اسلام آباد برید سره ډیر څه تړلی دي او په دې اړه به ډیر ژر شواهد وړاندې شي. هر څوک چې پکې ښکیل وي لکه لا بل هیواده هم وي هیڅ به ونه بخښل شي. هغه وویل چې دوه اونۍ وروسته به هیڅ موټر پرته له آی ټیک څخه اسلام آباد ته نشي ننوتلی. دغه راز د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وویل اسلام آباد کې د محکمې مخې ته ځانمرګي برید د ویښېدو زنګ دی. برید ته په غبرګون کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف پر ایکس پخوانی ټویټر لیکلی موږ د جنگ جګړې په حالت کې یو. څوک فکر نه کوي چې پاکستان پوځ یوازې د افغان پاکستان په سرحدي سیمو او د بلوچستان په لیرې پرتو سیمو کې جګړه کوي. نن په اسلام آباد کې د محکمې مخې ته ځانمرګي برید د ویښېدو زنګ دی چې دا د ټول پاکستان جګړه ده. په دې مو کې زموږ پوځ هر ورځ قرباني ورکوي او خلکو ته د خوندیتوب احساس ورکوي. خواجه آصف زیاته کړې ده چې په دې فضا کې به د کابل له واکمنانو سره د بریالیو خبرو اترو هیله درلودل بې ځایه وي. پر کابل واکمنان پاکستان کې ترهګری درول شي، خو که جګړه تر اسلام آباد پورې راوستل شي نو دا له کابل یو پیغام دی چې پاکستان د دې په وړاندې د پوره ځواب ورکولو توان لري. د غرض د پاکستان امنیتي سرچینو وویل د غزان وژونکي حمله تحریک طالبان پاکستان ترهګری ډلې کړې ده او د هندوستان جاسوسي ادارو ورسره مرسته کړې ده.
افغانستان کې غیر قانوني وسلو ته د ترهګرو ډلو لاسرسی د امنیت لپاره خطر دی. زمون خبریال راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د ایمی استازي اسیم افتخار وویل غیر قانوني وسلو ته په افغانستان کې د ډیرا ترهګرو ډلو لاسرسی د امنیت لپاره ستر خطر دی. هغه زیاته کړه چې ترهګر ډلې له افغانستان څخه په ښکاره ډول ټوریسټیک اقدامات ترسره کوي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي اسیم افتخار زیاته کړه ترهګرو ډلو سره د سیمې یو ډیر ونکار هیواد مالی او مالی مرستې کوي او پاکستان په افغانستان کې د نوي وسلو او د چاودیدونکو موادو د زیرمو په حق له سخت اندېښمن دی. هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه په افغانستان کې غیر قانوني وسلو ته د ترهګرو ډلو د لاسرسي د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي او نړیواله ټولنه باید د افغانستان د موقت حکومت چارواکي خپلو مسؤلیتونو ترسره کولو او په خپلو ژمنو عمل کولو ته پابند کړي.
په عراق کې د پارلمان د انتخاباتو شپږم پړاو نن سهار په ټول هیواد کې پیل شو او کاندیدان به د 329 څوکیو د ګټلو لپاره له یو بل سره سیالي وکړي. د عراق د انتخاباتو د خپلواک لوړ کمیسیون ویان مخکې ویلي و چې د انتخاباتو د ترسره کېدا لپاره ضروري فني سرزې غوره شوي دي او د رایو صندوقونه د سهار په 8 بجې پرانستل شول او د مازدیګر تر 6 بجو پورې به خلاصوي. هغه ویل د عراق څه د پاسه 40 میلیونه خلک د رایو د ورکولو شرایط لري او هغوی به په 8000 مرکزونو کې د رایو په 9000 صندوقونو کې رای واچوي. په عین حال کې د مقتدا صدر ډلې مشر مقتدا صدر چې د انتخاباتو بایکاټ یې کړی او هیله لري چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه کمزوري وي، له خپلو پلویانو غوښتي دي چې نن په خپلو کورونو کې پاتې شي او له ضروري کارونو پرته له کورونو موزي. د پارلمان انتخابات د عراق تر ټولو مهم انتخابات ګڼل کیږي ځکه چې د پارلمان په 329 استازو ټاکلو سربیره پارلمان د ولسمشر د ټاکلو مسؤلیت هم په غاړه لري او ولسمشر هم ژمن دی د پارلمان په لومړۍ غونډه کې د حکومت د کابینې د جوړولو لپاره د پارلمان له تر ټولو ستر فراکسیون څخه لومړی وزیر وټاکي. لومړی وزیر هم د خپل کابینې د غړو له انتخابولو وروسته د باور لای د ترلاسه کولو لپاره خپل وزیران پارلمان ته معرفي کړي او د پارلمان د استازیو لخوا د باور رای د ورکولو په بڼه کې حکومت کولای شي د راتلونکو 4 کلونو لپاره خپل رسمي فعالیت پیل کړي.
او مصر له عربستان سره د اړیکو د ښه کولو لپاره بیړه نه لري. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د لبنان الاخبار ورځپاڼې د سیمه ییزو موضوعګانو په باره کې د مصر او د عربستان د نظر اختلاف ته په اشاره سره ولیکل. قاهره له ریاض سره له ډیرو اختلافاتو لرلو سره سره له سعودي عربستان سره د اړیکو د ترمیمولو لپاره بیړه نه لري. د مصر حکومت چې د قطر په غږملتیا سره د مقاومت ډلو لپاره په ټولو کم تاوان سره په غازی کې د اوربند په ټینګولو بریالی شو، همدا اوس له سعودي عربستان سره زیات اختلافات لري. د لبنان الاخبار ورځپاڼې زیاته کړه د مصر او د سعودي عربستان ترمنځ اختلاف سیاسي مسایلو پورې محدود نه دی، بلکې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ نیغ په نیغه اړیکو ته هم غځېدلی. د مصر ولسمشر السیسی د عربستان د حقیقي واکمن محمد بن سلمان لخوا د سیمې د چارواکو د مدیریت څرنګوالي په هکله ناراضي دی او د محمد بن سلمان هم د خپلو سیاستونو اصلاح کولو ته چې هغه د عربستان او د سیمې په ګټه ګڼي هیڅ ګروهنه نه لري. دغه رسنۍ د سوریې د دوسیې په هکله د مصر او د عربستان اساسي اختلاف ته اشاره وکړه چې ریاض د سوریې د موقت حکومت د مشر احمد الشرا د اقداماتو په هکله له زیاتو شکونو سره سره په چټکۍ سره هغه د سوریې لپاره د اعتماد وړ مشر په توګه نړیوالې ټولنې ته معرفي کړ، خو مصر له احتیاط څخه ډکړ چار غوره کړی دی. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
عزیزان وسم پام وکړی سیاسي تبصرې ته چې د اوربند بیا بیا خلاف ورزیانې له مقاومت سره د مقابلې لپاره د صهیونیست رژیم ماتې خوړلې ستراتیژۍ نومیږي. صهیونیست رژیم د پوځي بریدونو په دوام سره همهغه راز په غزې ته ړنګ او د لبنان په سرحدونو کې د اوربند پر خلاف ورزیانو ته دوام ورکوي. صهیونیست رژیم د لبنان په جنوب کې د الحمیره سیمې په ګیرچاپیر سیمو باندې د بې پیلوټو الوتکو بریدونه وکړل. د لبنان په خاوره باندې د صهیونیست رژیم دغه حملې او تیری په داسې شرایطو کې ترسره کیږي چې د دغه هیواد په واکمنۍ باندې بیا بیا تیری د نړیوالې ټولنې له اندېښمنې چوپتیا سره یو ځای دی او په ښاري بېخبنایانو او ملکي وګړو باندې د نېغ په نېغه بریدونو په اکله اندېښنې زیاتې کړې دي. د غزې تړانګې د حکومت رسندوی دفتر هم په یوې بیانیه کې وویل صهیونیست نیواګرانو په غزې کې د اوربند د موافقې د اجرا له وخت راهیسې تر اوسه 272 زره خلاف ورزیانې ترسره کړې دي. په دغه بیانیه کې ویل شوی دی چې په غزې کې د اوربند د موافقې د اجرا له وخته راهیسې تر اوسه 242 فلسطینیان شهیدان شوي او څه د پاسه 640 نور ژوبل شوي هم دي، کوم چې له ټولو پیژندل شویو سندونو او دودونو سره په ښکاره ټکر کې دي. د اروپا او د مدیترانې د بشري حقوقو څارونکي نړیوالې مؤسسې هم په یوې بیانیه کې وویل چې د اسرایلو رژیم همهغه راز په بېلابېلو رودو سره د غزې د ملکي وګړو پر ضد د نسل کشۍ جنایت ته دوام ورکوي او د فلسطین د پاسه 2 میلیونه خلکو لپاره د ژوند ډیر سخت شرایط رامنځته کړي دي. صهیونیست رژیم د سیاسي د پوځي او ایدئولوژیکي د لایلو په وجه په لبنان او په غزه کې د اوربند خلاف ورزیو ته دوام ورکوي او د صهیونیست رژیم اصلي هدف د مقاومت ډلو کمزوري کول او په مقابل لوري باندې د خپلو غوښتنو ورته پل دي. ځینې کارپېژندې دغه اقدامات د غزې ترنګې د لویدیځې غاړې د نفوسو د جوړښت د بدولو لپاره د سرزورو صهیونیستانو د پروژې یوه برخه ګڼي. چوپتیا او د غراز د امریکا او د لویدیځو هیوادونو سیاسي او پوځي ملاتړ هم صهیونیست رژیم ته اجازه ورکوي چې په نړیوالو پایلو باندې له اندېښنو پرته د اوربند خلاف ورزیو ته دوام ورکړي. د امنیت شورا او د بشري حقوقو د څارونکي مؤسسې په شان نړیوالو مؤسسو هم د بشري حقوقو د ډیرو خلاف ورزیو له راپورونو سره سره د تیریو د بندولو لپاره کوم اغېز ښندونکی اقدام نه دی ترسره کړی. د حماس او د حزب الله په شمول په فلسطین او لبنان کې د مقاومت ډلو په زلونو ویلي دي چې د بند موافقو ته پای بند دی، خود صهیونیست رژیم تیریو ته پریکنده ځواب ورکوي. مقاومت د ډلې ټینګار لري د خارګیو د جوړولو، د کار د بندولو، د بندیانو د خوشي کولو او د کلابندۍ د ختمولو په شمول د فلسطینیانو د حقوقو تر تحققه پورې به خپل مبارزې ته دوام ورکړي. د اوربند خلاف ورزی نه یوازې د نړیوالو حقوقو خلاف ورزی ده، بلکې د هغه ستراتیژۍ ښودنه کوي چې صهیونیست رژیم له قوم مقاومت ډلو سره د مقابلې لپاره غوره کړې ده.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
افغانستان او پاکستان
په تیراونه کې
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
د افغانستان او پاکستان د تیراونې د زینو مهمو پیښو په باب له ونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. دوستانو، په پیل کې درته د دغو دواړو هیوادونو د ځینو مهمو بدلونونو په باب یوه لنډه شان خلاصه دراوړو او بیا به مو رابولو د ځینو موردونو په باب تحلیلي برخې ته.
د افغانستان په شمالي سیمو کې د زلزلې د قربانیانو د شمیر زیاتېده. دا پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې د روانو خبرو اترو برخلیک، پاکستان ته د ایران د اسلامي شورا د مشر سفر او پروګرامونه، او د ایران او پاکستان ترمنځ د رسندوی چارو د پراختیا د موافقو لاسلیک کېده په تیرونه کې د افغانستان او پاکستان ځینې مهمې پېښې وې. نو اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو ته.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د افغانستان په شمالي سیمې مزار شریف ښار سره په نږدې کې د وروستۍ زورور زلزلې د قربانیانو شمیر له 1200 څخه زیات کسان قرباني کړي دي. دا زلزله 6.3 ریشتره په اندازې سره د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار او شاوخوا نږدې کې رامنځته شوې او د هغې ټکانونه په سمنګان، کندوز ولایتونو او د بدخشان ولایت په ځینو برخو کې هم احساس شوی دی. د زلزلې زیاتوالی دومره و چې د مزار شریف ښار شاوخوا ښارونو او کلیو کې کورونه، سوداګري ځایونه او عمومي ودانۍ په پراخه ډول زیانمنې شوي. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې تر ټولو زیات زیانونه راپور شوي دي او مرسته کوونکي ټیمونه په فوري توګه سیمې ته رسیدلي او د مړو او ټپیانو منتقلول یې پیل کړي او د غراز زلزله ځپلو سره یې مرستو ته دنګلي شوي دي. د ایران اسلامي جمهوریت اړوند چارواکو د افغانستان د سمنګان ولایت په خوشم ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې په اړه د خپلو لومړنیو مرستو جوپه چې پکې درمل، خوراکي مواد او خیمې موجود وي، ځایي چارواکو ته وسپارله او دغې مرستې هم هغه راز دوام لري. په مزار شریف کې د اسلامي جمهوریت ایران سرکنسول حمید رضا احمدی د سمنګان په سفر کې د افغانستان له خلکو سره خواخوږي په څرګندولو سره ویلي دي د ضرورت په بڼه کې به د ایران اسلامي جمهوریت د هر ډول مرستو ملګرتیا ته تیار دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی او چارو وزیر سید عباس رخچی هم په خپل ایکس ټولنیز چینل کې یو پیغام خپور کړی او وی ویل د افغانستان د ځینو شمالي برخو د بیرونکو زلزلې بیا رامسته کېدل چې د هغه هیواد ځینو خارجو د قرباني کېدل لامل شوي او پراخ زیانونه یې اړولي دي، د ایران د ملت او حکومت د ژورې خواخوږۍ او غم لامل شوي. د دغه پیغام په دوام کې راغلی دی چې د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان له حکومت، خلکو او د قربانیانو له کورنیو سره سره د زړه له تله خواخوږي او تسلیت وایي او د دغې پیښې د ټپیانو لپاره د عاجل روغتیا دعا کوي.
د افغانستان د سرپرست حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یو لر څرګندونو کې وویل د ترکیې په استانبول کې د پاکستان او افغانستان د پلاو تر منځ خبرو اترو کې پاکستاني لوري ته خبر ورکول سوی و چې کابل چمتو دی هغه کسان وباسي چې اسلامباد یې د امنیتي ګواښ په توګه ګڼي، خو پاکستان دا وړاندیز نه دی منلی او غوښتنه یې کړې چې دا کسان په افغانستان کې پیزواني او کنټرول سي. د افغانستان د تایوان د حکومت دغه راز ویلي دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په استانبول کې دوروزنی خبرې اترې پرته له کومې هوکړې پای ته ورسېدي. مجاهد زیاته کړه د پاکستاني اړخ د ملګرتیا نه کولو له امله د استانبول خبرې اترې کومه نتیجه نه ده درلودلی. د افغانستان د تایوان د حکومت ویاند وویل پاکستاني اړخ د خبرو اترو په دوام کې هڅه وکړه چې د خپل امنیت ټول مسؤلیتونه د افغانستان حکومت ته متوجه کړي، په داسې حال کې چې له خپلې خوا د افغانستان د امنیت یا حتی د خپل امنیت په اړه یې د مسؤلیت منلو لپاره هیڅ چمتووالی ونه ښوده. د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د دریم پړاو خبرې اترې د تیرې پنجشنبې پر ورځې، یعنی د لړم یا عقرب د میاشتې په 15 نیټه د ترکیې په استانبول کې ترسره سوې. له دې مخکې د خبرو اترو دوه نورو پړاوونو هم په دوهې او استانبول کې ترسره سوي وو چې لنډمهاله اوربند ته یې لاره هواره کړې وه، خو تر وروستۍ موافقې پورې نه وې رسېدلي.
د ایران اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف د پاکستان د ولسی جرګې د مشر د سردار ایاز صادق بلنه د پارلمان د یو شمیر استازو د پلاوي په مشه اسلام آباد ته لاړ. محمد باقر قالیباف په دغه سفر کې د پاکستان دوو نورو مهمو ښارونو لاهور او کراچۍ ته هم چې د دغه هیواد د کلتوري او اقتصادي مرکزونو په توګه یاتیږي سفر وکړ او د پاکستان کلتوري او دینی شخصیتونو، تاجرانو او سوداګرو سره هم لیده کاته وکړه. د ایران د اسلامي شورا مشر قالیباف په خپلو یو لر څرګندونو کې ویلي دي چې د ایران یو لومړیتوب د همغږۍ پیاوړي کول او د پارلماني اړیکو پراختیا ده. په دې سفر کې د دوو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو مسلو او د اړیکو پراختیا په اړه د پاکستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له مشرانو سره یې جلا جلا کتنې او مشورې وکړې. د ایران اسلامي جمهوریت د شورا مشر په دغو کتنو کې جوته کړې ده چې د دولس ورځنۍ جنګ جګړې په دوام کې او وروسته د پاکستان ولس، پارلمان او حکومت د ایران په باب روښانه موقف د مننې، ستاینې او د قدردانۍ وړ دی. له دولس ورځنۍ جګړې وروسته د سیمې د حالاتو په باب په پام کې نیولو سره د ایران او پاکستان اړیکې او له اسلامي هیوادونو سره تعامل ځانګړی اهمیت لري. په دغه سفر کې د پاکستان د حکومت له لوړپوړو مسؤلانو سره لیدنې وشوې او د خبرو اترو اصلي چورلیز اقتصادي او کلتوري موضوعګانې وې. محمد باقر قالیباف د ایران اسلامي شورا مشر چې د پارلمان پلاوی په سر کې پاکستان ته سفر کړی، د پاکستان له لومړي وزیر محمد شهباز شریف سره هم د دوه اړخیزو د پراختیا او ملګرتیا د زیاتېده او د غرض د سیمه ییز او نړیوالو وروستیو بدلونونو په باب کتنه او خبرې اترې وکړې. د ایران د اسلامي شورا مشر د پاکستان له لومړي وزیر سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې له هر څه زیات موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او کلتوري او امنیتي ملګرتیا او پراختیا ته اړتیا لرو او هغه تړونونه چې د اسلامي جمهوریت ولسمشر پاکستان ته په سفر کې د دوه اړخونو لخوا لاسلیک شوی باید تعقیب او پلی کړی شي. د ایران د اسلامي شورا مشر وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د لس میلیارد ډالرو ته د رسیدو د هدف ترلاسه کولو لپاره په بانکي، تهاتري او آزاد تجارت په برخو کې نور ګامونه اړین دي. همدارنګه د سرحدي بازارونو او ګمرکي چارو په اړه باید عملي کارونه پر مخ ولاړ شي. ګمرکي خنډونه باید ختم شي او تجارت نور هم آسان کړو. قالیباف د ایران د سوله ییزو اټومي پروګرام په اړه ځینو ادعاو ته اشاره وکړه او وی ویل موږ په عمان کې له امریکا سره په غیر مستقیمو خبرو اترو بوخت و چې د ایران پر خلاف یوه عملي پیښه رامنځته شوه او تیری پیل شوه او دا په د او دا په داسې حال کې دی چې په دا وروستیو کې د امریکا کړغیرن ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې د دې برید مسؤلیت د امریکا په غاړه و. البته چې د ایران اسلامي جمهوریت د صهیونیستي رژیم تیریو ته دقیق او غاشماتونکی د ایران اسلامي شورا مشر همدارنګه یادونه وکړه چې صهیونیستان د امریکا په ملاتړ سره غواړي په نړیواله کچه په تېره بیا په اسلامي نړۍ کې هیڅ پیاوړی او خپلواکه هیواد نه وي. دا حالت تاسې په سوریې، لیبیا او لبنان کې لیدلی شئ چې صهیونیست رژیم هر ورځ لبنان بمباری کوي په داسې حال کې چې اور بند شوی دی. قالیباف وویل اسلامي هیوادونه په یووالي او همغږۍ سره کولی شي چې د امریکا زیات غوښتنې پر خلاف ودرېږي. د ایران د اسلامي شورا مشر د همدغه راز د پاکستان او افغانستان ترمنځ شخړو ته اشاره وکړه او وی ویل اسلامي ایران چمتو دی هر ډول مرسته وکړي چې د شخړې حل ومومي. پاکستان لومړي وزیر محمد شهباز شریف هم په دې لیدنه کې وویل ایران او پاکستان د دوو ورونو او دوست او ګاونډیو هیوادونو په توګه تل په سختو شپو ورځو کې له یو بل سره ولاړ دي. له هند سره په وروستۍ جګړه کې د ایران ملت او حکومت له پاکستان سره ولاړ وو او د پاکستان ملت او حکومت هم په دورس ورځنۍ جګړه کې له ایران سره ولاړ وو او په هغو شپو ورځو کې موږ د ایران پر خلاف دا جنایتونه په سخته محکوم کړل او له ایرانه مو ملاتړ وکړ چې باید دغه بهیر دوام ولري.
د ایران د اسلامي جمهوریت په شمول د څلور څلوېښتو هیوادونو استازو د پاکستان د سمندر کچ کولو په دوهم نړیوال کنفرانس او نندارتون کې ګډون وکړ چې په کراچۍ کې یې د دغه هیواد د سمندري ځواک لخوا کوربتوب وسو. د دغه نړیوال نندارتون د پرانیستې غونډه د ګڼو جګپورو چارواکو په ګډون سره چې له بېلابېلو هیوادونو وو چې پکښې د پاکستان پلان جوړونې وزیر احسن اقبال هم شامل وو په کراچي ښار کې ترسره سو. پاکستانیو چارواکو په خپلو ویناو کې د پاکستان جیو استراتیجیک موقعیت او د هند سمندر اهمیت ته اشاره وکړه او له سیمه ییزو او ګاونډیو هیوادونو سره یې د سمندري ملګرتیا په پراختیا ټینګار وکړ. دا پیښه چې تر نوومبر شپږمې پورې دوام درلوده له تر ټولو لویو سیمه ییزو سمندري غونډو څخه ګڼل کیږي او د اقتصادي، ټکنالوژیکي او پوځي ملګرتیاو د پراخولو په موخه په سمندر او د سمندري تجارت په باب جوړ شوې وه. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو پلاوی چې د امیر البحر داریوش اسکندری په مشرۍ و په دغه نندارتون کې ګډون کړی و. همدارنګه لومړي ځل د پاکستان په تر ټولو لوی نړیوال سمندري نندارتون کې د ایران اسلامي جمهوریت ویټرین هم جوړ سو. داسې سټال چې په دفاعي او سمندري صنعت کې د ایران د ځایي وړتیاو او لاسته راوړنو په نندارتون کې د دفاعي او سمندري صنایعو د نندارتون په موخه ډیزاین سوی و او د بهرنیو ګډونکوونکو نندارې ته وړاندې سو.
ډېر عزتمنو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې د دغه نننۍ خپرونه وخت هم ختمېږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه اخلو
او په متعال خدای مو سپارو.
زلاندا یون
ایستمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی لخبل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د زلاندا یون له پروګرام څخه یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. لمامول سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت د معظم رهبر حضرت امام خامنه ای لخوا د 1440 هجری لمریز کال د شوار یعنی د تولید لپاره پنګونه په ارتباط تر سره خبرې کوو. هیله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. پنګونه د هیواد د اقتصادي خپلواکۍ په لور یو ګام دی. راځئ چې په تولید کې پانګونه وکړو، څو روښانه سبا جوړ کړو.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
دوستانو، د ایران د اسلامي جمهوریت د معظم رهبر لخوا د 1440 هجری لمریز کال د نومولو په مناسبت چمتو شوی لړۍ چې مخه د هیواد د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا لپاره د نویو لارو لټول دي، دا نومول یوازې د کال شوار نه دی، دا د لارې نقشه ده. دا د حافظې پر بنسټ اقتصاد او د پوهې پر بنسټ اقتصاد ترمنځ یو پل دی. دا له دودیز مدیریت څخه سمارټ حکومتداری ته لیګل دی. د راتلونکي لپاره د وتلو ټکی چې پکې ځواک د سرچینو په زیرمه کې نه دی، بلکې د تحلیل، زده کړې او دقیق پریکړې کولو وړتیا کې دی.
عزتمنو اوریدونکو، په تېر پروګرامونو کې مو موږ وویل چې پراختیا د سیاسي هڅونې یا د بهرنیو ماډلونو د میکانیکي کاپي کولو له لارې نه رامنځته کیږي. پراختیا د هوښیارۍ، تجربې راټولولو او دوامدار زده کړې پایله ده. له ختیځې آسیا څخه تر سکندنیویا پورې د بریالیو هیوادونو تجربه ښیي چې د پرمختګ راز په هوښیارۍ عملي پالیسۍ جوړونې کې دی. په هر صورت نن ورځ پراګماتیزم یا عمل پالنې یوه نوې معنا اخیستې ده. نړۍ د زده کړې حکومت دورې ته ننوتلې ده، هغه دوره چې معلومات، الگوریتمونه رشتنی وقت تحلیلونه او دوامدار زده کړه د طبیعي سرچینو یا حتی مالی پانګې څخه ډیر مهم دی. په تیر وختونو کې که څوک نه پوهېده نو ماته به خوړله. نن که څوک زده کړه نه کړي نو ناکامه به شي. پرمختګ نور په تړلو مشورتي خونو یا آرشیفونو یا آرشیف شویو راپورونو کې نه رامنځته کیږي، خو د پالیسۍ لابراتوارونو د معلوماتو تحلیل سیستمونه، اقتصادي چلند ماډل سازۍ او مصنوعي ځیرکتیا پر بنسټ براندوینې کې تصور وکړئ چې یو حکومت غواړي یو نوی فولادو کارخانه یا صنعتي پارک جوړ کړي. په دودیز ماډل کې دا پریکړه د تجربې، اټکل کار او د مشورې محدود شبکې پر اساس شوي، خو نن ورځ پرمختللي حکومتونه د ساختماني امر کولو د مخه لسګونه ماډلونه چلوي. د پروژې اغیزې په کارموندنې، انفلاسیون، چاپیریال، ترانسپورتي چینلونه، انرژي مصرف، مهاجرت او حتی د ځوانانو ټولنیز چلند باندې تحلیل کیږي. پالیسۍ د پلي کېدو د مخه یعنی ژوندۍ وي. دا هوښیار حکومتداري ده، یو تګلاره چې د ختیځې آسیا او د منځني ختیځ نوښتګر هیوادونو لخوا مخکښه شوې.
دوستانو، سنگاپور له کلونو راهیسې ملي ډیټا قوماندې خونه لري. هره اقتصادي پریکړه د اعلان کېدو د مخه په مفصلو ماډلونو کې ازمویل کیږي. سویلي کوریا د اکمالاتي زنځیر بحران خونې او مصنوعي ځیرکتیا تحلیلونو سره د نړیوال شاک مدیریت کړ. استونیا دولتي خدمات ډیجیټل ځای ته یوړل او د خلکو په حافظه باندې د اداري سیستم انحصار یې له منځه یووړ. متحده عربي اماراتو د حکومت 15.0 پروژې سره د تیلو اقتصاد څخه مصنوعي ځیرکتیا اقتصاد ته حرکت پیل کړی دی. دا معجزې نه دي، د پرمختګ منطق د معلوماتو پر مخ وړل کیږي. نن نړۍ موږ ته وایي چې د طبیعي سرچینو دوره پای ته نه ده رسېدلې، خو د پوهې سرچینو دوره پیل شوې ده. سنگاپور هیڅ ځمکه نه درلوده خو یوه ستراتیژي درلوده. جنوبي کوریا تیل نه درلودل خو بشري پانګه او د پالیسۍ زړورتیا یې درلوده. چین د ډګر ته ناوخته راغی خو په خپل علمي والی سره یې د لوبې لاره بدله کړه. دارون اجما او اوغلو وایي پرمختګ هغه وخت پیل کیږي کله چې ادارې پریکړه وکړي چې پانګه له انحصار څخه وباسي او د تولید او نوښت خدمت ته یې انتقال کړي. امرتیا سین ټینګار کوي رښتینی ازادي له معلوماتو پرته ممکنه نه ده. محسن رینانی وایي چې هغه اقتصاد چې معلومات نه لري خپل سترګې تړلې دي. فرهاد نیلی موږ ته یادونه کوي چې پالیسي جوړونه د معلوماتو دوامداره قوانینو ته بدلون دی. هاجون چنګ خبرداری ورکوي هغه ملت چې معلومات نه تولیدوي تولیدونکی راتلونکی به ونه لري. دا ټول لیدلوري یو اصل ته اشاره کوي. یو پرمختیایي دولت د زه پوهیږم حالت نه دی، دا د زه هڅه کوم او زده کړه کوم حالت دی. ولې دا بحث زموږ لپاره خورا مهم دی؟ ځکه چې نن ورځ نړۍ درې بنسټیز بدلونونه تجربه کوي: چټک اقتصادي شاکونه، د قدرتونو ترمنځ د ټکنالوژۍ پر بنسټ سیالي، او د اقلیم او انرژۍ بحرانونه. بریالي هیوادونه هغه دي چې مخکې ګوري، ډیر دقیق تحلیل کوي او ګړندي عمل کوي. د نن ورځې ځواک نه یوازې د انرژۍ زیرمو او پوځي ځواک کې دی، بلکې په محاسباتي ځواک کې هم دی. مالیزیا د خپل ملي معلوماتو کمیسون سره د نړیوالو بحرانونو په جریان کې د انفلاسیون کچه کنټرول کړه. اندونیزیا د ډیجیټل اقتصاد په پراختیا سره د غربت کچه د پام وړ کم کړه. چین نه یوازې فابریکې جوړې کړې، بلکې د ارزښت زنځیرۍ هم اداره کړه. جاپان د حکومت په جوړښت کې د راتلونکي څېړنې بنسټیز کړ. پیغام روښانه دی، راتلونکی په هغو هیوادونو پورې اړه لري چې فکر کوي، پوښتنه کوي، تجربه کوي او زده کړه کوي.
نن ایران سلری زوان بشری پانګه د پهنتون پراخه سیستم د پوی پر بنسټ شرکتونه یو ځانګړی جیوپولیټیک موقعیت یو لوی سیمایز بازار او ارزانه انرژي دا ظرفیتونه پښتمنۍ بدلیږي کله چې پوها او معلومات د پریکړه کولو زړه ترا او ورور کیږي شفافیت او وړاندوینې پیاوړې کیږي د حکومت رول رهبری کول دي نه د خصوصي سکتور سره سیالي کول پانګه د خلکو باور قانوني ثبات او د پانګونې امنیت معنی لري ایران هڅه کوي چې ایرانی پانګه بیرته راولي او کورنۍ پانګه له غیر تولیدي بازارونو څخه تولید ته انتقال کړي د دې هدف لپاره دا هڅه کوي چې د پالیسۍ جوړولو ساحه نوره هم شفافه علمي او سیالي وکړي او د معلوماتو پر بنسټ اداري د پالیسۍ جوړولو لابراتوارونه د ملي پالیسۍ ارزونې سیستم او د ملي ډیجیټل مهارتونو پروګرام ته وده ورکړي شونځي باید د معلوماتو پر اساس نسل ته د زده کړې لپاره د پیل ټکی وي د نن ورځې پرمختګ د سړکونو په جوړولو سره نه پیل کیږي دا د ملت د تحلیلي دماغ په جوړولو سره پیل کیږي ایران کولی شي د سیمه ایز ټکنالوژۍ مرکز وي دا کولی شي د لویدیځې آسیا د مصنوعي ځیرکتیا په اقتصاد کې یو لوی لوبغاړی شي او دا کولی شي چې د اسلامي نړۍ د کلاود کمپیوټري مرکز شي لاره روښانه ده معلومات الګوریتمونه زده کړه هغه یوادونه چې زده کړه کوي ناکامه نه کیږي هغه یوادونه چې ډیجیټل حافظه جوړوي له حیرانتیا څخه ډډه کوي هغه کسان چې معلومات په ځواک کې بدلوي یوازې د راتلونکي وړاندوینه نه کوي دوی رامسته کوي
دوستانو په راتلونکي پروګرام کې به موږ د مصنوعي ځیرکتیا اقتصاد ته د ایران د ننوتلو لپاره د اړتیاو په اړه بحث وکړو د فایبر اپټیکس او ډیټا مرکزونو څخه نیولې تر تعلیمي سیستم اصلاح د مهارتونو روزنه د دندو راتلونکي او د ډیجیټل نسل په روزنه کې د حکومت رول پورې راتلونکي که په سمه توګه ولیدل شي او پوه شي ګواښ نه دی بلکې د ایران په معاصر تاریخ کې تر ټولو لوی فرصت دی تر راتلونکي پروګرام پورې راځئ چې په امید سره مخ په وړاندې ولاړ شو با خبره پریکړې وکړو او په یاد ولرو چې د راتلونکي رښتینی ځواک د تحلیل او اصلاحاتو وړتیا کې دی هغه ملتونه چې زده کړه کوي هیڅکله ناکام نه کیږي
قدرمنو اوریدونکو دا دغه پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه اخلو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو
تلپات خوشبوی تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ گران اوریدونکو د تلپات خوشبوئی پنوم نوې پروګرام د بیلا بیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د سلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی پنوم هو شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي په دغه معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړئ چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده.
Thank you.
ډیرو قدرمن اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.